په وینا دې د خلکو په کورونو کې کار کاوه او د ورځې لس ډالره ګټل او د دې کوچنی خور اوس هم د خلکو په کورونو کې کار کوي. د سیف د چلډرن د رئیس کریس نیاماندی له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې مور او پلار ناشونو پرېکړو ته اړ سوي دي، لکه آیا دوی خپل کوچنیان وژه وساتي که کار ته ولیږي، او د ده په خبره هیڅوک باید دا ډول پرېکړې ته اړ نه سي. د مقالې په پای کې د ښاغلي نیاماندی له قوله لولو چې په بازارونو کې د خوړو کمی نه دی، خو خلک پیسې نه لري چې خواړه ورباندې واخلي.
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ بله سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په اړه په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلي دي چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلینو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوې چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو لیږد راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لاری دا غنم ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورۍ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14 د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یو ویډیویي پیغام کې وویل موږ ته وویل شول چې د فبروري 14 به د یرغل ورځ وي، خو موږ د ملي یووالي ورځ ګرځوو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس تاسو تخبریږي. په دې بس کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان بانک سبا چهارشنبه 10,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک لوري ازادۍ راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سبا چهارشنبه 10,000,000 امریکایي ډالر په بازار کې لیلام کیږي او ټول بانکونه او په شرایطو برابر د صرافي شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لیلام ګټونکي مکلف دي چې د چهارشنبه ورځې تر پایه خپله مالي معامله بشپړه کړي او خپلې ټولې پولي معاملې په یو ځلي توګه پرې کړي. د افغانستان بانک وایي د دې کار موخه دا ده چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول امریکایي ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د ډالرو له کمښت سره مخ و، خو په دې وروستیو کې د بشري مرستو په لړ کې افغانستان ته د نغدو پیسو سپارلو تر یوه بریده دا تشه ډکه کړې ده. په جوزجان ولایت کې پر بزګرانو او بڼوالو د میوه لرونکو او بې میوه ونو د ویش لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت د اکتیت موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر بزګرو او بڼوالو 800 ډول ونې ویشلې. له یادو 800 ونو 600 هغه میوه لرونکي دي او پاتې نورې بې میوې ونې دي چې د ښار د زرغونتیا لپاره د ښار په بیلابیلو برخو کې کینول کیږي. کرنی وزارت د دې کار موخه د بزګرانو او بڼوالو د کرنیزو توکو او میوو د حاصلاتو د زیاتیدو لپاره هڅې بولي چې په لړ کې به بڼوالو ته د بڼوالۍ لارې چارې هم وښودل شي. د ښاغلي عمری په خبره د نوي لمریز کال په رانږدې کېدو سره به پر بڼوالو او ښاریانو د میوه لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړۍ چټکه شي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث موزه احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارخونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حمله قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره پسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه آزادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. د نن په 15 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. آزاد صاحب، د دې پریکړې اغیز به د طالبانو د اوسني حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه او درنښت. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسني واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه سي اړیکې نه دي چې د دولتونو ترمنځ دی وي. ډیری غوښتنې چې متحده ایالاتونو د تیر شپږ میاشتو کې تکرارونه ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پاس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د کنګل شوی پیسو د اعلان یا د کوشش کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یو برخه دا ده چې دا کنګل شوی پیسې چې په شاوخوا 1 بلیون نغدي پیسې دی واځي د سرو زرو یا نورو مسایل چې د امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره پاتې دي، خو بیل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیما طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کوم غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی د کابو میاشت باندې د طالبانو د کابینې په ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي شي او د افغانستان بېوزله ولس سره مرسته وشي. په ټوله کې ویلی شو چې دغه 3 میلیارد ډالر هم ناسمه پرېکړه ده چې مستقیما د مرستو لپاره افغانستان ته ورکول شي، د ملګری ملتونو یا نورو کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، دغه دغه پیسې نه دي.
د دې اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3 میلیارد ډالر د افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه څوسر چې مرګ دې په ډیره بریده مرسته وسره کیږي. یو خاص کانال نه ډیر خپل شفاف نه دي چې هغه مستقیم ټول ولا سروي کې بده چې طالبان هم استفاده ځنه کولای شي.
او بخیر آزاد صاحب، د امریکا ولسمشر دا ډیر په ډیر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاس ته ورنشي بلکې دا باید د مرستندوی ټولنو لخوا ولګول شي.
د دې خوښن هیڅ تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول دا ولګول شي او طالبانو لاس لري ونه لګي. دغه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانال نه دی یا مسندوی ادارې دی وکولی شي چې په شفاف ډول دا به وځو خلکو ته یا ولسته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده کوي په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره شي، خو په ټوله کې په مهاله کې د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر نه کوم چې اقتصادي مرسته وکولی شي. ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوالو بانکونو کې افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کیږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هیواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کیږي.
مننه مایر صاحب، 3 میلیارد ډالر دي دا، یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي ډېرې زیاتې پیسې نه دي، که څه هم افغانستان بېوزله هیواد دی. پخوا تاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یو کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارد ډالر د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی. ولی دا درینی میلیارد ډالر یا په مجموع کې اوه میلیارد ډالر یا هغه ټوله کچه د دې چې نهه نیم میلیارد ډالر ده ولې دومره مهمې شوې ده شتمنۍ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تکر تاسو ته درانه مېلمه ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دوه بوده لري، یو طرف هغه منفي مسله ده، یو طرف مثبت. که چیرې مثبت طرف ته لاړ شو، دغه توافق چې کله طالبان سره وشو، په دې باندې په اندازې پورې مطمئنه میم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسایل په غی کې حل شوي دي، او امریکا به سټیپ بای سټیپ خپل امریکا او نړۍ به دې ته د اجازه به ورکوي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول هغه اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي. خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفي تبلیغ، عامه افکار خپل منفي کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لن مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده، او دا به دستیکونه به حاصل کېږي که تاسو متوجه وئ د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لویه هنګامه له دې جوړه ده.
او یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت لپاره. خو دیو طرف نه دی لاس بنده، ځکه دوی په خپل عامه افکار باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې کې بایدن دوه سیاستونه لوبولي دي، یو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي، کې د بل طرف نه تلاش و دي روان ده چې خپل عامه افکار هم دلته هغه مثبت وسپي. اوس د مثال په ډول دغه دی درینی میلیارد ډالر چې دوی خپل محکمې ته د قربانیانو د پاره د 12 سپتمبر نظر کې نیول شوی، ګوره دا فیصله نهایی نه ده. یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه به څه فیصله کوي، یعنی دا بعدی خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کیږي، هغه مناسبه ده نهایی ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد صدر اشاره وکړ، دا پیسې باید ثبات راولي افغانستان ته. خو که چیرې دا پیسې راځي مثلا خیریه شکل باندې در مصرفیږي، یعنی دا یو مقطعی و ابتدایي مسله هغه ده، یعنی د سبستیز موضوع نه ده. دلته کوم اقتصادي چرخش منځته نه راوړي، تاثیرات به ډېر مثبت نه وي. حال دا چې موږ دینه غواړو چې یو طویل مدت ثبات په دې کې رامنځته کړو، نو دا یو منفي بود ده. خو په هر حال که چیرې دغه پیسې راځي او د سیستم ته داخليږي، بیا به هم د دینه به طالبان خپله نفع اخلي، او که چیرې د یو ثبات نسبیم راځي، یعنی مقطعیم راځي، بیا به هم نفع طالبان ته رسیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د محکمې فیصله تر اوسه پورې وروستۍ نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چیرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي د 12 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په صورت کې به د ولسمشر بایدن د دې فرمان
د غټو هیوادونو د تصامیم چې دي، دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نه فرد محور. دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پلونه نه خرابوي، دوی حتما یوه د فرار لارې ولاړ ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل، چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسیون په دې مورد کې نظر ورسي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نګان او خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه اسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زراو کسان د افغانستان اوزي او دوی ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایدن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کیږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مسله داسه چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپله خاوره کې قربانۍ حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ چې نتیجه یې تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې چې د اتومي سلاح د استفاده عامل شد، او یو ځل د 12 سپتمبر مسله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف اشغال شي. خو که چیرې دې ته وکتل شي، دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، داسې مشکوکه مسله وه، خو هغې بود ته یې موږ نه څو. خو د بل طرفونه وه، وکتل شي، د مثلا یو طرف ته مثلا د القاعده طرفه د مثلا پلار واچول شو، امر رهبری د القاعده او د کوم اتباچ ونیول شو، نه د افغانستان مربوط نه و، د عربي هیوادونو په خصوص د عربستان سعودي مثلا.
پدې مسله مایر صاحب وړاندې هم زغورم چې تاسو هم تاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاور د برید یادونه وکړه، زغورم آزاد صاحب نو پوښتنه چې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې، عملاً ترې وغوښتل شوې، د فشارونو په نتیجه کې دغه حکومت مجبوره کړه چې هغه تاوان ورکړي، لږه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د ریپیک سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په نونس او هغه په اوبه کې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه نونس ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې داخلي یو هم د افغانستان نه و، په نونس کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره، دوه نفر یې د متحده عرب اماراتو و، یو یې مصری و او بل یې هم لبنانی و، او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دوی اړیکې درلودې هغه نړیواله ترهګره ډله، هغه هم افغاني ډله نه وه، یعنی طالبان نه و، القاعده وه، او بیا د یو مشر یا مشرتابه یې څوک چې و هغه هم په پاکستان کې وموندل سه، همالته ووژل سه. دا چې تریغه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې و، نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9 فبروري 2000 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح دی سره یو توافق لاسلیک او شرایط سره واضح کړل چې پخوانۍ خبرې بالکل نه وي، پکې په هغه کې واضح نه وي شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ائتلافیانو لپاره ګواښ وي دي، نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوال قوانینو کلچر او کنوینشنونو لمخه نسی کولای چې افغانستان د دې پیښې یا غرابت یا
آزاد سي
قوانین سي.
آزاد سي پدې کې خو د دوی ګوتا د طالبانو د هغه محل حکومت ته چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه او تر اخره پورې هغه ونس پر متحده ایالاتونو ته.
بلې، هو، په حقوقي لحاظ باندې چې موږ وګورو طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه یوړل سو، او تورن شخص په یادی غډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یو برخه، دوه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي، نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بیرته تمدیدیږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبان سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل، لا په دې معنی چې پخوانی ټول مسایل، ټول تورونه، ټول جګړې حل شوې، حتی یو په بل باندې بریدونه د افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه دیرش یا 25 کاله مخکېني واکمنۍ دعوه بیرته راپورته کړي، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مدې سره تړون لاسلیک او ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه مایر صاحب. د لاکربي پیښه او قذافي نه د زیان غوښتل، دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي، یو خود زماني مسله ده او بل کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې حل شوي وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي دا دنباله او د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي، حقوقي مسایل زیات اخلاقي مبود دلته نیسي. یعنی دا مسایل تو وخت پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا، یعنی د حمله نه مخکې یو ځل د سپادباتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي، خو د امریکا لري خدای ویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله د سوچ دی خپل حمله قطعی کړي و یعنی دغه بهانه چې یادیږي د ظاهر د مسلې ده مسله دا و چې دوی منافع دلته و چې دوی باید آسیا ته راشي دلته د نور هوادونه چې کوم دي د خپل تحصیل لاندې ونیسي چې دغه مسائل په دې شکل هغه نشول عملي نشول دلته راغه یو نظام رنگ و دلته مثلا بدون د جهانی معیار او کوم توافق نه چې دی یو هواد باندې اشغال وشو نظامی اشغال وشو په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزه او بدون د پاسپورت سره رفت آمد کوو د دوی ولسمشران به چیرې تلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو یعنی د حریم د سوال باندې او حاکمیت د سوال باندې په میلیون انسانان وژل شول نو کچیر استخرامت مسله د حقوقی نگانه یا اخلاقی نگانه مطرکی که دلته خب بیسی موضوع برعکس معکوس شکل نیسی او کچیر اگر کم کسان چه دوی مثلا مطلوب دی اگر مطرکی گی کنه نو دلته افغانستان پس دورم پینزم لیست که اگر که رازی پر رقم که رازی نو ولی دوی ده مسله د پاکستان سره چه عملا
همدا پوښتنه ما غوښتل چې له تاسو نه وکړم. پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوئ د همغو په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي؟ په دې خاطر چې دا پوښتنه زه ځکه کوم چې مخکې د دغو قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل دا هم ویلي و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، دا له سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی و. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤول ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګوره، د څو بودنه د موږ خواندې په اول یا دوهم قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د یو نگانه، یا به همدر د موږ تاسو ګواندې په اول کې راځي. د یو نگانه دا چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبري عملا لایف د برنامه د اوسامه باندې کوم حمله چې وه د دوی په نظامي اډه کې عمل ته حضور درلود. یعنې د یو کینې خانه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تفسیر نه کیږي چې عملا هغه عمل ته وو اسامه بن لادن. د حمله په وخت کې په امریکا باندې کومه حمله وشوه ده مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې چې اسامه چیرته وای په هغه جی کې وو پاکستان کې وو که افغانستان کې ده تر اوسه پورې ده مثلا واضح نه ده. یعنې دا شرایط کټول وکتل شي نو ډېره ګټه هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي یعنی په فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده، د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډیر مطرح نه ده، ارزشونه مطرح نه دي. دا مسائل ټول ابزارونه دي د منافع لپاره کې په خدمت کې دي، او دغه حقوقي مسائل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هیواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې د دوی په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کوونکي دي. بس
بله. آزاد صاحب، مایار صاحب پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي، سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. دې سوال ته تاسو ځواب لرئ؟
ګوره، یوازې د 9/11 پیښې مسله نه ده، یا یوازې د شخصا د اسامه د وژلو په پاکستان کې په بټاباد کې کاکول کې یا هغه نظامي اډې ته چې د پاکستان ملیټري اکیډمي ورته وایي، نه پاکستان حربي پوهنتون، یوازنی لوی پوهنتون د پاکستان، یغه په څېر په څنګ کې اسامه بن لادن وویل کې یوازې دا مسله نه ده. په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیواله په وړاندې سوې ده چې طالبانو کوله، او القاعده هم تر ډیره د دې دکې سهم درلود، داعش هم وروسته پیدا شو. دا ډیر په ښکاره د یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګ د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس خبر ادعا وی نه وي.
آزاد صاحب، که په همدغه موضوع راشي، ځکه چې د خبرونې وخت مو ډیر کم پاتې دی، یوازې درې څلور دقیقې پاتې دي، په اصل سوال باندې کلتفن تمرکز وکړئ.
چارواکو هم په وار وار په وار وار دا منلې ده چې طالبان هلته وو او روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوالو پر وړاندې جنګېدل. په ټوله کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې، په سیمه ییزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی، دی ډېرې لویې پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېل و، سعودي عربستان د همدغه رنګه چې دغه خلک یې یاره ترهګر د دې تابعیت لرونکي و. لاکن په بل بورډ کې که ورته وګورو، متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري، او افغانستان هغه بېچاره هېواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر هغه ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هېواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازمه ده فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. کلان را ته ووایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم څه مرستې اعلان کړي دي، او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې د دې پیسو نیمایي خوشې کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یوه مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګورې کابو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامي چارواکي دا وویل چې د القاعدې په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبرې پکار دي، او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري. دا په دې معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونه هم غواړي چې طالبان سره تر دې پورې اړیکې شي کی. لکه زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ ساختار چې څه ډول دی همدغه شي په بشپړه توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې برخه راځي، په ټوله کې دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي، له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمي دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده هغه ته به زمینه مساعد شي. لاکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي طالبان په همدغه شکل چې دي په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا د غرب لوري په رسمیت وپیژندل شي.
مایار صاحب، عین پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لرئ یا فکر کوئ یا اټکل کوئ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ او په مجموع کې له لویدي سره په اړیکو کې د اوسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې د یو حکومت یا د یو دولت پر وبخې په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوې کچې نه پورته طالبانو د عملي کړې دي. مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله، د جمعیت او د خاور دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده چې هغه کې د دغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې د سیو سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایار صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي ډیر مهم مسائل لویدي زیادوي، مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم مسائل دي.
دغه مسائل چې دي یعنی اکثریت د دوه داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل ماغه د مداخله د ارزښونو تفاوت دی، او کچیر موږ د خزر حقوق په نظر کې ونیسو چې عملا موږ ګورو هغه اقتصادي بودی اکثر مشکل جوړ کړی دی که د فاتره ته د تاک مسله وي، خدای خو ډېر زیات هغه بود لري د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه دم داسې زنانه او د پاره د تحصیلات مسله ډېر زیات حل شوې ده. د مشروعیت د پاره تور د غټ ټیپ چې طالبان کولی شي واخلي د پارلماني انتخابات او پلاره چول او د دې نظام حفظ یعنی پدې کې کچیر د موږ نن پښتنه وشي د افغانستان خلک نن پښتنه وشي پدې کې موږ مثلا بیا چن پارچګي او څو حکومتونه دلته نه غواړو هغه نظام د همداسې په دغه شکل حفظي
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داوود مایر. تر بیا د خدای پامان.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام حتی کولای چې افغان حکومت
مننه چې ازادي راډیو واوري.